خدا نگهدار.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. لپ یو استودیو مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته راغلاست. وایم صفی الله ستانکزی هم تخنیکی چارې، سید قادر جلالوف مختوړي. او ریچې د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی نن دوهې ته ولاړ، څو د مذاکراتو دویمه مرحله پیل کړي. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی له افغان مشرانو سره وګوري. دا مو د سر موضوع دی. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شبر اورو.
زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. په روزګان کې د اوبو دوې لویې پروژې جوړې شي. واشنگتن او سیول له ایران غوښتي دي چې د جنوبي کوریا نیول شوې بیړۍ پریږدي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په څو پیغامونو کې لیکلی دي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالی زیاتوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر ووت. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو افغانانو وشل وخندل. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان کنسولګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته یې دنده سپارلې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. پاکستانی رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو سکرو د کان ساحې ته څیرمه د وسلوالو په حمله کې 11,000 وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو کسانو کې اووه تنه د افغانستان دي. په روزګان ولایت کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 120 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوله پروژه چې د شپلوغ باندې چټور د چنارتول شوالي مربوط په 8 میلیون افغاني د دې قرارداد سوې دي. دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیون افغاني په دې باندې لګښت راځي.
د والی په وینا په دې دوه پروژو به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر شي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هرمز په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوي ټانکر د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې رپیده. د ام ټي هانکوک چیمی په نوم د تیلو پرې ټانکر کې 40 تنه عمله وو چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور له کبله ودرول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړۍ نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ ته ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول اقتصادي بندیزونو د شخړلو لپاره یوه لاره پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په راتلونکو ورځو کې تهران ته سفر وکړي او ایران پر جنوبي کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیاردونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له امله یې له ایرانه ګرځولي دي ورپریږدي. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستي دي. د کویت د بهرنیو چارو وزیر احمد ناصر سبا د دې هیواد دولتي تلویزیون ته وویل سعودي او قطر موافقه کړې چې له تیر شپې څخه د یو بل پر مخ خپل هوایي قلمرو او ځمکني او سمندري بندرونه پرانیسي. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په 2018 کال کې له قطر سره په دې تور چې دا هیواد د تروریزم ملاتړ کوي ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې پرې کړل. قطر دا تورونه رد کړي دي. د هیوادونو قطر ته ډېر لس غوښتنې وړاندې کړي چې د الجزیرې تلویزیون د خپرونو بندول، په دې هیواد کې د ترکیې د یوې اډې تړل او له اخوان المسلمین ډلې او ایران سره د اړیکو پرې کول پکې شامل وو. په واشنگتن ډی سی کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارډ سرتیری د امنیت لپاره موظف کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د متحدو ایالتونو کانګرس د جنوري په شپږمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایډن د تایید لپاره رای ورکړي. د ټرمپ پلویان په پام کې لري چې د ټرمپ په ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگتن کې ډیری ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د ګڼې ګوڼې د کنټرول او له اطفایه او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیري چمتو وي. بریتانیا او جرمني د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي. د بریتانیا سر اعظم بورس جانسن پرون د جنوري په 4مه د ټول هیواد په کچه دریمه درجه کلابندي اعلان کړه. ویل چې نوي محدودیتونه به در روانې میاشتې تر نیمایي دوام وکړي. په دې ترڅ کې به ښوونځي، پوهنتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولای. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به اول دا راپور درته خپور کړو چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته ولاړ سو د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو یو بل مرحله پیل کړي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزن وایي
تمه لرو چې دا ډول مذاکراتو د افغانستان د خلکو لپاره ښه لاسته راوړنه ولري.
د افغانستان مذاکراتي ټیم وایي چې دا وار به د اوربند په مسله باندې ډیر ټینګښت وکړي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش له خپل منځي جنگونو له امله بې ځایه شوي سلګونه کورنۍ شکایت لري چې مرستې ورسره نه دي شوي. لا هغې ډلې یو تن اسلام نومیږي.
طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چاپ ادارې نه کډه شو د آباد ښار ته. تر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده په دې جمعې کې. بس
د ازادي راډیو په خبری پروګرام کې به په دویمه نیمایي کې اونیز بحث 15 دقیقې درته خبر کوو. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د سولې مذاکره کوونکي پلاوی نن د سولې د دوم پړاو د خبرو د پیل لپاره قطر ته ولاړ. د دغې شورا ویاند فریدون خوزون نن سهار ازادي راډیو ته وویل د ملي مصالحې د عالی شورا رهبری کمیټي مذاکره کوونکي پلاوی ته د مذاکراتو د دغه مرحلې لومړیتوبونه په ډاګه کړي دي. اخوا د مذاکراتي ټیم یو غړي نادر نادری نن په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې د سولې د اوسنۍ مرحلې په برخه کې به د سراسري سولې ټینګښت په موخه خبرې له سره پیل شي. د مشورو په مهال روښانه شوي چې اوربند د افغانستان خلکو لمړی غوښتنه ده. اکرام الله اکرام په همدغې موضوع باندې جزئیات راټول کړي او همدا شیبه را سره جزئیات شریکوي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو ښایي له ژمنې سره سم نن د جنوري په 15مه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مرکزي پلاوی نن قطر ته روان شو. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټي مرکزي پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. دوی په دې ناسته کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکزي پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دی او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. ښاغلی خوزن وویل
د ملي مصالحې عالي شورا رهبری کمیټه تیر ماښام مذاکره کوونکي پلاوی ته د مذاکراتو اساسي خطوط او صلاحیتونه او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي لومړیتوبونه په ډاګه کړل. تمه لرو چې دا ډول مذاکراتو د افغانستان د خلکو لپاره ښه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی خوزن وویل چې خاغل خزنوایی د افغان پلاوی لمرتو با اوربند ته د طالب لوري حڅول وی د بین الافغانی مذاکرات لمړی پړاو د تیر مریس کال د سپتمبر د تیر میلادی کال د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شو خو دواړو لوري ته دریو میاشتو وتوانیدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي دواړو لوري یو بل ته د پیشنهادي اجنډا او تر سپارلو وروسته خپل مشرانو سره د سلام مشورو لپاره شل ورځنی وقفه اعلان کړو پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو بیا د دواړو لوري ترمن ته خبرو دهم پړاو پیلېږي په دې حال کې د افغان مرچی پلاوی مشر معصوم سانګزین نو ویل چې په تیرو شل ورځو کې د ټولنې لبیلابلو اقشارو سره خبرې وکړې او په دې خبرو کې پډاګه شو چې تر ډیره لومړیتوب اوربند او دوی به هڅه وکړي چې په دهم پړاو کې لومړیتوب اوربند ته ورکړي په ورته وخت کې د افغان حکومت یو سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو اعلامیه کې ویل چې ښاغلی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان پاکستان قطر او ترکمنستان په سفر وتلی خلیلزاد ویلي چې قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په دې پړاو خبرو کې مخصوص پرمختګونه وشي د سولې د هم پړاو خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې جنگ جګړې په ځانګړي ډول هدفي وژنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده نوموړي ویلي هغه کسان چې تاوتریخوالي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي به زیانمن کړي په دې حال کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم غوښتنه کړې چې باید د سولې د خبرو په اجنډا کې د ایلو اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو حقوقونه هم شامل شي د بشر حقوقو کمیسیون ویلي چې دا موضوع تازه د سولې د دواړو مذاکره کوونکو پلاوی سره د یو لیک په وسیله هم شریکه کړې ده بل ستنه ده
مننه کوم د ازادي راډیو نو واوریدل چې د افغانستان د مذاکراتو ټیم نن دوه ته ولاړ او هلته به د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیلېږي د افغانستان د همدغه مذاکراتي ټیم یو غړي نادر نادری نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې سلام مشورو ورسته له کابل دوه ته روان شول او د خبره چې د سراسري سولې د ټینګښت په اړه باندې به خبري کوي او همدارنګه د اوربند مسله هم چې د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده په دغو مذاکراتو کې پرې جدي ټینګار کیږي
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی
لکه څنګه چې پراپور کې واوریدل د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد قطر او ځینو نورو هیوادونو ته د خبر په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بل مرحله کې محسوس پرمختګ وشي ښاغلی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د قطر تر څنګ افغانستان پاکستان او ترکمنستان ته په سفر وتلی دی پاکستان کې د پوځ له مشر جنرال باجوه سره کتلی دي او نن د راپورونو په اساس کابل ته تللی دی څو له افغان مشرانو سره د سولې په اړه باندې خبرې وکړي صالح محمد صالح په دې اړه د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د سولې د خبرو په لومړۍ مرحله کې یوازې پر کړنلار او مقدمې سلا کېدو درې میاشتې وخت ونیو نو راتلونکي خبرې چې اوس پیل شوي دي څومره غځېدلی شي
پاکستان ته د مولا برادر سفر او بیا هلته د افغانستان په جنگ کې ټپي شوی جنگالیو سره په آزاد توګه لیدل هغه ادعاګانې ثابتوي چې پاکستان د افغانستان جګړه کې څومره دخیل دی او په طالبانو څه ډول اثر او نفوذ لري دا سفر دا هم ښایي چې د پاکستان حکومت او په خاصه توګه نظامیانې د طالبانو مشرانو او جنگالیو سره چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره جنگيږي
په بخښنه سره چې دی وی ټکنیکی ستونزې له امله مو د مرکه نشر پاتې شو له تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوږیست اقتصادي خبرونه احمد شیبروی.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ترانسپورتي سکتور د پیاوړتیا او د اسیا په څلور لاره د افغانستان د بدلیدو په هدف ځانګړی پروګرام په پام کې لري. د دغه وزارت ویاند وحید الله قوانچ نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام په پلي کېدو سره به افغانستان د ترانزیټي او اقتصادي پلوه شي لاسته راوړنې ولري. ترانسپورت وزارت وایي د دغه پلان له مخې به همشغي زیاته، د ترانسپورتي شرکتونو خدمتونه معیاري او په جنوا کانفرنس کې د ترانسپورت او سیمه ییز اتصال په برخه کې د افغانستان شمنې تعقیب شي. د دوی په وینا د دولت ټوله دستګاه ډیجیټلي کیږي او له دې وروسته باید د موټرو، عوایدو، سړکونو او نورو په اړه معلومات الکترونیکي او په بشري سرچینو کې شور اصلاحات راشي. تر دې وړاندې ولسمشر اشرف غني هم ټینګار کړی چې ترانسپورت باید له قاچاق او فساد څخه خوندي شي. د هلمند د کرنې او مالداری ریاست وای روان کال په هلمند کې د میوه 1490 بڼونه جوړ شوې دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی الکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری ملي پروژې په همکارۍ دوی د میوه 1490 جریبه نوي بڼونه جوړ کړي چې په دغو بڼونو کې د انګورو، زردالو، الوچې، شفتالو، انار، انځر او نارنجو بڼونه شامل دي. د هلمند د کرنې ریاست وای هڅه کوي چې په دې ولایت کې په مسلکي ډول د میوه بڼونه جوړ او بڼوالو ته د عملی او نظری زده کړو زمینو په برابرولو سره وکولی شي. یاد ولایت د میوه له پلوه په ځان بسیاینې ته نشته کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 4.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګاست. د امریکا متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمه په خپل د جمهور غوښتونکو سخت غبرګون پارولی. دیموکراتانو هم غوښتي چې باید په دې اړه پلټنې وشي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د اکثریت ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات کیږي. فریبا ظاهر دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات یې سره شریکوي.
وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او د جورجیا ایالت د داخلي چارو وزیر ترمنز یو جنجالي ټلیفوني مکالمه افشا شوه، جمهور غوښتونکو لا سخت خبرګونونه شو دلیدې. په دې ټلیفوني مکالمه کې شغلی ترامپ د جورجیا ایالت چارواکي څخه غوښتي چې دومره رائے ورته پیدا کړي چې وکولای شي د انتخاباتو پایلې پرې بدل کړي. د مکالمه د جنوري پر 3 د واشنگتن پوسټ لخوا په لومړي ځل راپور تاسو یو شمېر جمهور غوښتونکو ویلي چې دا ډول غوښتنه د امریکا د دیموکراتیکو نورمونو پر خلاف. سناتور پات تومی پرون ویلی چې دا ډول څرګندونه د دب خبره د ډیری ټیټه سطحې ښکارندوی کوي. نورو جمهور غوښتونکو هم د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونه د دوی د ګوند لپاره عیب ګڼلې دي. سناتور رافنس پرګر هم ویلی چې د دې اړیکې د منلو لپاره تر ډیر فشار لاندې دي. دغه جمهور غوښتونکو سناتور په باور دا کار هیڅ مناسب نه دی. نوموړي پرون په خپل څرګندونو کې ویلي چې دا کار نه یوازې دیموکراتیک بهیر له پښتني سره مخامخ کوي، بلکې کولای شي د جنوري پر 15 چې نن ده په جورجیا ایالت کې په انتخاباتو کې جمهور غوښتونکو ته زیان ورسوي. تمه ده چې په کانګرس کې د اکثریت د ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او منتخب ولسمشر جو بایدن پرون په دې ایالت کې د خپل ګوندونو پلویانو ته کمپاینونه وکړل په دې هیله چې د سنا اکثریت خپل کړي. جو بایدن ویل چې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې او هم نور قوانینو د تصویب لپاره د سنا مجلس اکثریت رایې ته اړتیا لري او خپل پلویانو ته ویل چې نړۍ به د دې کار ننداره وکړي. اخو ولسمشر ترامپ هم خپل پلویانو ته ویلي چې دا به ستاسو وروستی چانس وي چې هغه امریکا چې پر موږ ګرانه ده خوندي کړو. په همدې ترڅ کې په واشنگټن ډي سي کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیری د امنیت لپاره موظف کړي دي. دا په داسل کې ده چې تمه ده د متحده ایالاتو کانګرس د جنوري په شپږمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رایې ورکړي. د ټرمپ پلویان په پام کې لري چې د ټرمپ ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگټن کې ډیرا ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د ګڼګونې د کنټرول او له اطفایې او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیري چمتو وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو کونړ ته په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش له خپل منځي جنگونو له امله بې ځایه شویو سلګونه کورنۍ شکایت کوي چې ورسره حکومت او مرستندوی ټولنو مرستې نه دي کړي. اوس مهال دغه کورنۍ په یخ ژمي کې سختې ستونزې لري او وایي چې مرستې نه دي ورسره شوي، سره له دې چې نمونه لیکل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
محمد اسلام تیر کال هغه مهال د کونړ په چپه دره کې د خپل کور پریښودو ته اړ شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگونه ونښتل. په دې جګړو کې په ښکېلو وسلوالو ډلو سربیره د سیمې خلکو ته هم درانه زیانونه واوښتل او د محمد اسلام په څیر ګڼې کورنۍ اړ شو چې له سیمې اسدآباد ښار ته راکډه شي. محمد اسلام وایي اسدآباد ته په راکډه کېدو خو د جګړې له منځه یو څه راووتل، خو د بې کورۍ او بې وزلۍ ستونزو یې ګریوان ونیوه چې د ژمي سړوی ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي.
طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درې نه کډه شو اسدآباد ښار ته. په هغه وخت کې صرف نوملیکنه وشوله، نومونه راله خلکو ولیکه چې تاسو سره به مرسته کېږي او کومکونه به درسره کېږي. تر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده. په دې جمعه کې بس نه سرپناه لرو او دغسې بې ځایه ماشومان د یخنۍ د لاسه راته مریضان دي پراته دي او ډېر سخت حالات سره مخامخ یو. دولت هغه چا سره مرسته کوي چې هغې واسطه لري، څوک پېژني سره.
محمد اسلام وایي تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې. یاد کډوال وایي د دوی د ژوند له ناوړه شرایطو حکومت او مرستندوی ادارې خبرې دي، خو څوک ورسره مرستنه کوي. د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی محمد ولی:
په لومړیو شپو ورځو کې کډوالو سره یا د خلک چې راکډه شوي دي سره یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته د مرستې په دغه ویشلو کې چې دی د خلکو سره توپیری چلند شوی شروع شوی. خپل خپلوان دوستان او د واسطو خاوندان چې څوک واسطې لري په دې کې پالل کیږي. غریب او بې واسطې کسان چې چا واسطه نه وي هغه خلک ترې بې برخې پاتې وي.
د کونړ دولتي مسؤلین بیا وایي کوم کسان چې د داعش او وسلوالو طالبانو د خپل منځي جنگونو راکډه شوي اکثرو ته یې مرستې رسولي او بیا هم کوښښ کوي چې له مرستو پاتې کورنیو ته مرستې ورسوي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
وړو شپږ سوه فامیلو ته چې هغه د جنګونو له وجې بې ځایه شوي دي د خپلو کورونو د هغوی سره نغدي مرسته ترسره کړو. څه وخت مخکې موږ د یونیسیار په همکارۍ باندې داخلي بې ځایه شوو سره نغدي مرسته ترسره کړله. د ډبلیو پی د ادارې په همکارۍ باندې چې 2500 فامیلو ته موږ په 15 ولسوالیو کې غذایي مواد توضیح کړي د 4 میاشتو لپاره پلیز دسترخوان برنامه هم شروع ده. کونړ په 2 ولسوالیو کې به دا برنامه تطبیقیږي.
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولین وایي په ټول ولایت کې د پاکستانی او توپچی بریدونو د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنگونو او نورو لاملونو په وجه نږدې 1000 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلان په ندي
پکتیکا کې هم اور د دې شکا مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له ازادي رادیو څخه واورئ.
مسیر ورځپاڼې د سولې بین الافغاني مذاکراتو په تړاو اټکل کړی چې دا ځل به خبرې بیا هم د تیر په شان سړې له لانجو ډکې او اوږدې او بې خوند وي. د لیکوال په وینا افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې بیا خبرې پیلوي چې د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. ورځپاڼې دا پوښتنه هم مطرح کړې که دې 15 میاشتو کې بین الافغاني توافق ونه شي څه پېښېدلی شي. د لیکوال په اند دا ویره زیاته ده چې له یو اړخه به جګړه لا زیاته او زور واخلي او له بل اړخه به د سولې خبرې زیاتې جنجالي شي چې په باور یې طالبان به د نظامي بریا په فکر کې شي، امریکایان به د سولې لپاره فشار کم کړي او د هند او ایران په ګډون د ولسمشر غني ځینې متحدین به د حکومت تر شا ودرېږي او په دې سره به افغانستان یوې بلې خونړې جګړې ته ولاړ شي. هېواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره دوهم پړاو مذاکراتو پیلېدو ته په اشاره لیکلي دغه خبرې په داسې حال کې پیلېدونکي دي چې په افغانستان کې د رسنیو، مدني ټولنې، بشري حقونو، حقوقي فعالینو او دینی علماو په ګډون د ولس د سر کسانو هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان لخوا له طالبانو د هغو بریدونو د درېدو غوښتنې په اړه لیکلي چې دا ډله یې مسؤلیت نه مني. لیکوال دغو څرګندونو په تړاو ویلي چې په اصل کې امریکا دې ته اړه شوې چې د سولې پروسې د بریا لپاره فشار راوړي، یعنی که طالبان جګړه یا برید کوي نو ځواب به ورکوي او په مقابل کې به یې د افغان ځواکونو ملاتړ کیږي. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې دغه حالت ته په کتو اړتیا ده چې د سولې مذاکرات بریالي شي او دې لپاره یو بل ته د غاښچي چلو پر ځای په خبرو قناعت وکړي او دا قناعت د افغانانو لپاره د تلپاتې او باعزته سولې لامل شي. او هشت سو ورځپاڼې د نن ورځې په سر مقاله کې د کابل د ککړې هوا او د تنفسي ناروغیو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. د لیکوال په وینا کومې ژمنې او خبرې چې تېر کال شوې وې تمه وه چې سږ کال د کابل د هوا ککړتیا کمه شي، خو په خبره یې اوس ښکاري چې دغه ژمنې یو هم نه دي عملي شوې او د کابل هوا نوره هم ککړه شوې او وژونکي حالت ته رسېدلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال د تنفسي ناروغیو شمېر مخ په زیاتېدو دی او که پام ورته ونه شي دا حالت به له ډېرو کابل میشتو قربانی واخلي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته دا پیغام ورکوم چې زمونږ د کونړ ولایت دامګام ولسوالۍ د ډېرې کلي ته لس دولس کلونه ربره دي دېر څه څولې څکرو خوا شا پورې او مونږ ته پول نه شته د خوړ او د خوړ نه مونږ ډېر دغې وو درې میاشتې خواشه زمونږ ګاډي بندېږي نو غټو چارواکو ته د ازادۍ راډیو ته لارې زمونږ پیغام ورسوي دا به ډېره مننه وي.
زراغان وزې پټم د هلمند ولایت د فاشین دلته هلمند ولایت کې خوراکي توکي ګران شوي دي. زمونږ څه څوک نه سره هلمند ولایت څخه ګوره شوي زمونږ کې یو من غنم 300 شل پکې 15 روپۍ مننه.
نورستان ولایت و امال صالحنا ازادي راډیو سره قاری محمد مدني په تماس کې یم. زه غواړم چې د ولسمشر اشرف غني لخوا چې دغه کوم ملي دسترخوان دغه پروسه هغه شوې ده، واقعا چې دا یو ښه پروسه ده، یو ملي پروسه ده او دغه پروسه چې دی افغانستان شمول او هغه ولسونو او بېوزلو خلکو ته د رسیدګي او د هغوی هغوی ته د خوراکي توکو ورکلو هغه پروسه ده. نو زما په نظر باندې دغه پروسه چې دی په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه نتیجه ورکړې ده، بالخصوص زه یو بالفعل مشاهدتا د دې پروسې شاهد یم چې په نورستان کې په ټولو ولسوالیو کې دغه ملي دسترخوان پروسې له لارې ډېرو بېوزلو خلکو ته مرستې وشو، یعنی د هر کورنۍ په سر چې کوم خلکو ودونه کړي ده هغوی ته 3000 افغانۍ کومک ورکړی شو، هغوی ته اوړه بوجۍ همدارنګ غوړي چای او 2 کیلو چولۍ او دغسې لوګیاګانې ورکړی شو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې واورئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش هم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کیږي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه به له احمد شیبر واورو.